السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې دی. یو ساعت خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د خبرونې ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه کې به واورئ چې په هلمند کې بیګا هم د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده. د غرازه وری چې په دوحه کې د سولې د خبرو ټیک یو میاشت پوره شوه، خو کوم ځانګړی پرمختګ پکې نشته. تر د هر څه مخکې پام وکړئ وروستیو خبرونو ته. چارواکي په هلمند کې د لسګونه طالبانو د وژلو ادعا کوي. د امریکا ولسمشر وایي په بشپړ ډول له کورونا ناروغۍ روغ شوی دی. او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن غونډه کوي. بشپړ خبرونه. د هلمند په مرکز لخکرګا کې بیګا هم د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده. د هلمند والي ویاند عمر ځواک وایي د غوزمکنیو او هوایی بریدونو کې طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې، خو کره شمېرې ورته معلوم نه دی. کورنۍ چارو وزارت بیا ویلي چې دغو دفاعي بریدونو کې تر اویاو پورې وسلوال طالبان وژل شوي دي. پرون د لخکرګا څلورمه حوزه طالبانو ونیوله او سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې لا هم د طالبانو په لاس کې ده. د هلمند والي جنرال محمد یاسین ویلي دی خپله د هوایی او ځمکنیو عملیاتو رهبری کوي. د لخکرګا د باباجیل سیمې او د غراز نادلي ولسوالۍ نه ګڼ شمېر کورنۍ د جګړې له ویرې تښتېدلې او مرکز خواته یې پناه راوړې. د ازادي راډیو خبریال وایي دغه کورنۍ د سرپناه او نورو اړینو توکو مرستې ته اړتیا لري. ارګوای افغان ولسمشر د قمرګل په نوم له یوې نجلۍ سره وکتل چې څه موده وړاندې له طالبانو د خپل مور او پلار د وژلو غچ اخیستی وو. د جمهوري ریاست په فیسبوک پاڼه پرون ماښام د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او قمرګل د لیدنې عکسونه او لاند جزئیات خپاره شوي. ارګ لیکلي چې ولسمشر غنی د قمرګل زړورتیا ستایلې او د استوګنې او تحصیل د زمینې د برابرولو ژمنه یې ورکړې ده. قمرګل د غور د تیوري ولسوالۍ اوسیدونکې ده. د راپورونو په اساس وسلوالو طالبانو سکل د چنګاخ پورستیو کې د تیوري په یو کلی بریټ کړی و چې د زینو نورو خلکو ترڅنګ د قمرګل پلار او مور هم وژلی وو. تر پیښو وروسته قمرګل د خپل 12 کلن ورور او پمرسته په طالبانو ډزې کړی وي او دوه بریټګرې وژلی وو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي په بشپړ توګه له کووید 19 ناروغۍ ښه شوی او خوندي دی. ترامپ پرون شپه له فاکس نیوز سره په یو مرکه کې دا خبره وکړه.
Seems like I'm immune, so I can go way out of a base.
خوندیم او کولای شم باندې وزم، ځکه دا هیواد باید مدیریت شي. دی ویلاندې وګدی یا هم خای ټول عمر لپاره خوندی وزم. ولسمشر مو په خوازه کې ده او مخوران دی خپل مبارزې کوي.
So the president is in very good shape to fight the battles.
ترامپ د اکتوبر په 2مه په والټر رید روغتون کې بستر شو او له 3 ورځو وروسته بیرته رخصت شو. یو شمېر روغتیا پالانو او د ترامپ مخالفانو په هغه توند نیوکې وکړې چې د کورونا لپاره وضع شوي مقررات مات کړي او له روغتونه وتلی. ترامپ د کورونا په وړاندې د خپل ادارې کار بریالی بولي. امریکا اوس وخت په نړۍ کې تر ټولو زیات په کورونا اخته خلک لري چې شمېر یې له 2,500,000 خلکو اوښتی او له دې ډلې 2,015,000 کسان مړه شوي دي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ چارو وزیران نن پر روسیې د احتمالي بندیزونو او یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه غونډه کوي. دوی د فرانسې او جرمني په هغه وړاندیز بحث کوي چې ویلي دي د روسیې د مخالف الکسی ناوالني مسمومولو کې ښکېلو روسانو او د نویچوک زهري موادو د تولید پر بنسټ باید بندیزونه ولګول شي. دا وړاندیز وروسته تر دې وشو چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان د اکتوبر په 6مه تایید کړه چې په جرمني، فرانسې او سویډن کې لابراتوارونه خودلې چې ناوالني په زهري مواد دو مسموم شوی دی. د اروپای ټولنې د بهرنۍ چارو وزیران نننې غونډه کې د غراز د بلاروس پر وضعیت، د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ جګړې او قرغزستان کې لټاکنو وروسته کړکیچن حالت باندې هم خبرې کوي. په بلاروس کې پرون څه باندې 1500 کسان د مظاهرو پر مهال د پولیسو لخوا ونیول شول. دا خبره د ویاسنا په نوم د بلاروس د بشري حقوقو سازمان کړې ده. 40 تنه نیول شوي کسان ژورنالیستان یاد شوي. په بلاروس کې خلک د اگست 9 ټاکنې چې په نتیجه کې د الکساندر لوکاشینکا د 6م ځل لپاره بریالی اعلان شو، له درغلیو ډکې او ناقانونه بولي. دوی د الکساندر لوکاشینکو پر ضد هر اونۍ شنبه او یکشنبه مظاهره کوي چې تر اوسه پکې زرګونه کسان نیول شوی. اروپای ټولنې او ملګری ملتونو ویلي چې د مظاهرو پر مهال امنیتي ځواکونو مظاهرچیان ځپلي او دا وضعیت دوی ته د منلو نه دی. او د آذربایجان چارواکو پر منستان تور لګولې چې له اوربندې سرغړونه کړي او په ګنجا خار یې برید کړی. آذری چارواکو ویلي چې پر ګنجا خار چې د آذربایجان دویم لوی ښار د یک شنبه ارمنستان څو واره بریدونه وکړل او په نتیجه کې اته کسان وژل شول. د ارمنستان د دفاع وزارت د باکو دا ادعا بې اساسه وبلله او آذربایجاني ځواکونه یې تورن کړل چې د نګورنو قرباغ په ځینو سیمو یې بریدونه کړي. آذربایجان او ارمنستان د جمعې په ورځ د روسیې په منځګړیتوب اوربند وکړ، خو دا څو ورځې یو بل د دې اوربان په ماتولو تورنوي. خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې همشته آزادي رادیو ډاټ کام آدرس دی. د خبرونې ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه کې اوري چې په هلمند کې بیگا هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ یو څه جګړه روانه وه، خو وروسته راپور نه داده چې له نیمې شپې راهیسې جګړه درېدلې ده. له هغه ځای مو همکار الیاس دایي خبرونې ته ملګری شوی. دایي صاحب، سهار مو په خیر. اوریدونکو ته که د تېرو شپې او دغه راز په ټوله کې د لښکرګاه د بریدونو تازه حال ورکړئ. مننه لودین صاحب، دغه اوس
سره خبرې کوم. سیمو کې چې تېره ورځ جګړه وه، جګړه نشته، اما ځینې سیمې بېله مقاومته خوشې شوي دي طالبانو ته. له دې جملې ډېره پراخه سیمه د نادعلي ولسوالۍ خوشې شوې ده. یوازې د نادعلي ولسوالۍ د بوغرا کمربند کې د دښته سیمو سره وو، د ملي اردو پوستې پاتې دي، نورو ځواکونو خپلې پوستې خوشې کړې دي. د چانګیر د حوزې چې د نادعلي ولسوالۍ مربوطه مرکز یوازې ملي اردو پاتې دی، او په عین حال کې د ولسوالۍ مرکز پاتې دی چې سکوت کوي. د نور د دغه کراخ ولسوالۍ ټولې سیمې د طالبانو په ولکه کې دي. په عین حال کې د باباجي کسم حکومت پرون وعده کړې وه، عمر ځواک د هلمند والي ویاند چې زموږ خبرې کولې، وعده کړې وه چې به ډېر ژر د باباجي د نیولو لپاره عملیات پیل کړي. تر اوسه عملیات نه دي پیل شوي. باباجي اوس هم د طالبانو په ولکه کې دي. ما د عمر ځواک سره څه شوې مخکې خبرې وکړې. د هلمند والي ویاند عمر ځواک وویل چې دی وڅون د ځواکونو په احیا او بیر طرفولو وخت او د عملیات لپاره پلان لري.
بله، دای سیب کوریدونکو ته وای چې دغه باباجی سیمه او دغه راز دغه د خار څلورمه حوزه چې ویل کېږي له هم طالبان پرې ولکه لري، له ستراتیژیک پلوه څومره مهم دی او دغه سیمه د ولایت له مقام سره امنی قومندانۍ سره څومره وطن لري؟
دا د لسکرګا سر په شمال کې موقعیت لري، د هلمند سیند پر هغه بل غاړه باندې چې تقریبا د مزیک د لارې 15 تر 18 کیلومتره دفاع د مرکز څخه لري ده. د مهمواله لپاره موږ تیره ورځ د ولایتي شورا د پخواني مرستیال مدیر خو له سره خبرې وکړې. هغه وویل چې د باباجي سکوت د لسکرګا سار او د جنو ولسوالیو د بعض مربوطات د سکوت په معنا ده، یعنی اهمیت لري. د سار څلورمه او زموږ تر یاد دی، ولی د سار د مرکز څخه موقعیت په شمال کې لري دی. بلګاو چې د سار او د دیو زتر مابین د هلمند سپان سند به یوزي او حکومت کولای شي د سند څخه استفادې وسوال مثلا په اسانۍ پرې اقتصاد راخل شي.
بله، داسې هم ویل کېږي چې دغه جګړې غنې کورنۍ هم بې ځای کړې دي او دغه کورنۍ او د ښار مرکز ته پناه راوړي.
دغه وزه تاسو خبرې کوم هم د نادالی د جنو مربوطات څخه او خاص ډول د شار د درېمي او زی چې هغه بولان دی د دې مربوطات څخه خلک شار ته روان دي. تیر ورځ یوازې د ماپسین په مربوطات کې د ماپسین د دوو بجو څخه د ماښام پورې پر زرګونو کورنۍ داسې چې د لشکرګا شار پر پله باندې لار نه و، نوبت نه و او نه هم نور وسایل ته تګ راتګ کولای شي. یوازې د کډو د خاطر چې شار راتل ډېر زیات ترافیک بند و. پوڅ خلک را روان دي، یعنی موږ کوم ارقام نه لرو د ماجرون د خاطر مخبري کړی دي. نو تاسو لکه د خوراک نړیوال پروګرام او د نورو څخه د مندګل ریغو چې ډیر زیات خلک د ځای سي خو د کشمیر نه لوي کوي کولای شي وایي چې ګرګون کسان و څومره روان دي. تیر ورځ موږ روان دي او د خلکو وضعیت خراب دي. ما خبرو سره کړی دي امکان لري موږ نن د ورځ په دې کې پټه ولرو په دې باندې دې د کوم کور غوښتنه کوي او په خاطر د حکومت غوښتنه کوي چې درته وري ولسي او به خپل کورونه درته راکړي.
کور مو ودان. ډیره مننه له هلمند الیاس دایو چې ویلې دغلتلا هم وسلوال طالبان پر څلورمه حوزه او یو شمیر ولسوالۍ چې ښار ته نږدې دي ولکلري. دغه جګړې په اړه باندې تر اوسه د افغانستان دفاع وزارت او دغه رس طالبانو تازه څه نه دي ویلي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولین
وایي د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بچیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د افغانستان د دولت او طالبانو د سولې د خبرو د پایل ټیک یوه میاشت پوره شوه. د دولت پلاوی وایي هیله مند دی چې ژر د خبرو طرز العمل په سر موافقې ته ورسیږي. په دې اړه پام وکړئ د صفی الله ستانکزي چمتو کړي راپور ته.
د افغانستان د نږدې شل کلنې جګړې د درولو په هدف د افغان دولت او طالب مرکچیانو ترمنځ پوره یوه میاشت مخکې د خبرو پرانیسته وشوه، خو دا خبرې ورو او ټکنې روانې دي. په دې یوه میاشت کې د راپورونو په اساس مرکچی پلاوی د خبرو د مخته وړلو لپاره د طرزالعمل په ټاکلو بحثونه کړي چې لا یې هم څو لانجمنې برخې نه دي وروستۍ شوي. دواړه لورو د خبرو لپاره واړه تماس ګروپونه ټاکلي چې دا وروستۍ څو ورځې دوی هم په رسمي توګه نه دي سره کتلي. د افغان دولت مرکچی پلاوی د خبرو لورو او ټکنې بهیر سره سره هیله ښکاره کړي چې وکولی شي له طالبانو سره د خبرو د طرز العمل په برخه کې موافقې ته ورسیږي. د افغان دولت له مرکشي پلاوي سره مله د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجي انوري له دوهې ازادي راډیو ته وویل چې هڅې روانې دي ژر موافقه ترلاسه شي.
په تېره یوه اونۍ کې د دواړو لورو ترمنځ په بېلابېلو کچو کې انفرادي او غیر رسمي ناستې روانې وې. د هغو نظریاتو او ګزینو په اړه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت وړاندیز کړی ښایي مقابل لوري داخلي بحثونه ولري. د افغانستان اسلامي جمهوریت ټیم له شاوخوا کسانو، فعالینو او متخصصینو سره خپلې سلا مشورې زیاتې کړې دي. د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی پوره هڅه کوي او هیله مند دي چې په راتلونکو څو ورځو کې په یوه روښانه او سمه لار نقشه وروستي پریکړه ته ورسیږي.
طالبانو تازه سندي ویلي خو مخکې ټینګار کړی چې د خبرو لپاره باید امریکا سره د دوی د فبروري 19 تړون اساس وګرځول شي، هغه څه چې د افغان دولت مرکچانو ته د منلو نه ده. اخو د افغان دولت ځینی ملاتړي کسان د طالبانو ډله ګرمه بولي چې په یو او بل پلمه اصلي خبرو ته ناظریږي او په دې سره په افغانستان کې د جګړې بهیر تود ساتل. په واشنگتن کې د امریکا له ملي دفاعي پانتونه نجیب ننګیال ازادي راډیو ته وویل
په داسې یو تړون څنګه کېدلی شي چې د افغانستان حکومت د هغه په اساس باندې طالبان سره خبرې وکړي چې کله ته برخه نه اوسېږي؟ دا نه یوازې منطقي نه ده، بلکې دا د سولې د خبرو د اصل مید څخه د تیښتې یو لار ده چې طالبانو غوره کړې ده او غواړي چې په همدغه بانه باندې جګړې ته دوام ورکړي.
امریکا او نړیواله ټولنه، افغان دولت او طالبان دواړه هڅوي چې په کړنلارې جوړ راشي او ژر تر ژره د اوربند او یا د تاوتریخوالي د کمښت په اړه خبرې پیل کړي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد تیرونی د ازادي رادیو له تاجکی څنګه سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د تاوتریخوالي کچه خورا لوړه ده او ډیره اړتیا ده ژر دواړه خواوې اصلي خبرې پیل کړي. د طالبانو ډله بیا وایي دوی د سولې لپاره متحده دي او ادعا کوي چې په ښارونو باندې د لویو بریدونو په درولو سره د تاوتریخوالی په اندازه کې عملاً کمواله راوسته.
ناجیا صافی د کابل په سټډیو کې ده او درته وایي چې د غلطه ورسپانو نن په کومو موضوعاتو تبصرې کړي.
مننه لودین صاحب، 8 صبح ورسپانې په کابل ولایتونو کې د نامنیو او جنایي پیښو په زیاتېدو لیکنه کړې ده. وړاندې د کورنیو چارو وزارت طرحې ته اشاره شوې چې دغه وزارت جنایتکارې ډلې، زورواکي او قاچاق کوونکي ډلې نیولې، خو په وینا یې واقعیت دا دی چې جنایتکارې ډلې لا هم موجودې او دا ډلې په یوې لایلا جناروغۍ بدلې شوې دي. خو ورسپانې لیکلې دغه طرحه دا چې کارنده نه وه، بلکې پیښې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. د لیکوال په باور که څه هم اقتصادي ستونزې په دغه نامنیو کې رول لري، خو په وینا یې دا سبب نشي کېدای چې حکومت له مسؤلیت اوږې سپکې کړي. هشت صبح همدارنګه ټینګار کړی چې په کابل کې د نامنۍ غلا او وژنو په تړاو د حکومت بې غوري او ناغېړي د دې سبب شوي چې خلک د حکومت له کړنو ناراضه شي او ورو ورو د امنیت په برخه کې پر حکومت خپل باور له لاسه ورکړي.